په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. او چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د هند د رول پر پراخېدو ټینګار وکړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی وار ورکو فرشته جلال زید ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسئ په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره یې موافقه کړې چې د افغانستان پر وضعیت له کابل او واشنګټن سره ګډې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان د حکومت د راتلونکي ثبات او امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. او په ترکیه کې د بشري حقونو د یوولسو فعالانو محاکمه نن پیل شوه. دا هم پوره خبرونه. د هرات چارواکي وایي چې په چشت شریف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه په هوایي حمله کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د هرات د والي بیان جیلاني فرهاد نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې بمبارد د چشت شریف ولسوالۍ په درې تخت سیمه کې شوی دی.
این شهاد از سوی تیارات بدون سرکین آماج حمله قرار گرفت، منجر به پراکنده شدن و متواری شدن مخالفین دولت از این شهاد.
د هرات د والی ویاند ویل د وسلوالو طالبانو د غونډې هدف نه دی څرګند سوی، خو له سیمې تښتېدلې دي. طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. څوارلس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد سوې نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دو کسانو کې زیات ځوانان او نارینه دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریال ته وویل
په دې کې درې ډوله زمونږ هیوادوال شامل وي. یو هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی په جرم باندې مرتکب شوي، بل هغه افغانان چې هغوی د خپل هویت په اړه د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوله، او همدارنګه هغه افغانان چې هغوی د آلمان هغه ملي ګټو ته خطر مواجه کوو.
د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې دا اووم وار دی چې د رد شوو پناه غوښتونکو افغانانو ډلګۍ له جرمني کابل ته استول کېږي. د جرمني خبري اژانس وایي په مخکنیو شپږو پروازونو کې 114 تنه چې اکثریت ځوان نارینه وو افغانستان ته استول شوي دي. د جوزجان چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درنه نښته روانه ده. د چارواکو په وینا د نښتې له امله په قوشتېپه کې د جګړې په قوشتېپه کې لږ تر لږه 400 کورنۍ بې کوره سوي دي، او په ځانګړي ډول د چقمچور کلي خلکو ته زیات تاوان رسېدلی. د جوزجان د امنیت قمانداني ویاند حکمت الله امینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې نشته پرون ماښام پیل سوې ده. په نشته کې د هغه په وینا 24 وسلوال طالبان او د داعش 6 وسلوال وژل سوي او ډېر نور زخمیان دي. د جوزجان امنیت قمانداني وایي دا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په بېساري ډول درنه جګړه ده. د هند بهرنیو چارو وزارت نن وویل له امریکا سره یې موافقه کړې چې د افغانستان پر وضعیت له کابل او واشنګټن سره خبرې وکړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج دا خبره نن په نوی ډیلي کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیګا له اسلام آباد نوی ډیلي ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له دې امله چې افراطي ډلو د پاکستان حکومت ته د پاکستان د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن نن په نوی ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې افراطي ډلې د پاکستان خپل ثبات ته خطر پېښوي. دا وایي تاسو پوهیږئ چې پاکستان د امریکا لپاره په سیمه کې مهم دی. امنیتي روابط د سیمې په کچه د سولې او امنیت ټینګولو لپاره زموږ ګډو پروژو ته مهم دي. ټیلرسن د هند بهرنیو چارو وزیر مننه کړې چې هیواد یې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا څنګ ته درېدلی دی. په ترکیه کې د بشري حقونو د یولسو فعالانو محاکمه نن پای سو پر د کسانو د تروریستي فعالیتونو تور لګیدلی. د تورنو کسانو محاکمه په استانبول کې پیل شوې او په هر یوه د 15 کلونو زندان حکم کېدلی شي. په تورنو کسانو کې په ترکیه کې د عفو د نړیوال سازمان مشر عادل اسیر یو بل د دې سازمان لوړ رتبه چارواکی د جرمني اتباع او د سویډن وګړي شامل دي. پر هغوی تور لګیدلی چې په ټولنه کې د ګډوډیو جوړولو هڅې کولې او د وسلوالو تروریستانو په سازمان کې چې په ترکیه کې بندیز ور باندې لګیدلی یا یې غړیتوب درلود یا یې مرسته ورسره کوله. برلین ویلي چې دا محاکمه بې دلیله او غیر معقوله ده. د روسیې په سوچي ښار کې یوې محکمې نن پر دوو بشري فعالانو چې د مسکو د سیاسي اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د انتخاباتي کمپاین ملاتړ یې کاوه د زندان حکم وکړ. محکمې نن حکم وکړ چې کونستانتین ګودیموف او الیسا خریستوسینکو په داسې لاریونونو کې چې اجازه نه وه ورته اخیستل شوې د ګډون له امله 8 ورځې او 12 ورځې زنداني شي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړی. په روسیه کې به د راتلونکي میلادي کال د مارچ په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وسی. او د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي د حق قانون پر عملي کولو کار کوي چې کانګرس د روان کال په جولای کې پاس کړ او هدف یې پر روسیه د بندیزونو مضبوطول دي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي پرون دا خبر اعلان کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر روسیه د بندیزونو د ټینګولو د قانون د اگست په 2 نیټه توشیح کړی و.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوې. په دې اړه له افغان ولسمشر سره د مشورتي ډلې یو غړی وایي
او له مخکې مو ته مشوره ورکول شوې چې هندستان هم باید په اعتماد واخیستل شي. باید همدغه مشورو په بنیاد باندې
له جرمني استل شوی 14 افغانان کابل ته ورسېدل. د افغانستان د کډوالو او رسمیدونکو چارو وزارت وایي
په دې کې اکثره هغه کسانو چې په جرم باندې مرتکب شوی و هلته په المان.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دا هم اوري چې په خیبر پښتونخوا کې نرخ زیانو چې نوې د ټول پاکستان د نرخ زیانو د ټاکنو د نتورک په نوم یو ټولنه تاسیس کړي په مرکزی او ایالتي اسامبلو کې د ځان لپاره د څوکیو غوښتونکي.
زمون مطلب دا دی چې دی په اسمبلی کې دی ته یو سیټ ملوشي او دیل تکینی نو د خپل حقوق لپاره به کار وکړي.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ازادي رادیو 2019 پروګرامونه هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د هند پر رول هم خبرې وکړې. نوموړي له سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې د غراز د خپلو خبرو ترڅنګ د پاکستاني چارواکو سره د ټیلرسن د څرګندونو په اړه هم جزئیات پدغه کړل. اجمل ان د موضوع تعقیب کړي دلته په استودیو کې ده مهرباني.
ډیر زیات مننه نور صاحب. په جګړه ځپلې افغانستان کې د هندستان رول او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د چهارشنبه په ورځ د امریکا او هندستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو اترو کې مهمې مسلې وي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ویلي هندستان موافقه کړې چې له کابل او واشنگټن سره د افغانستان په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې کابل او اسلام آباد ته سفر وروسته نیو ډیلی ته رسیدلې نی په نوی ډیلی کې ویل پاکستانی چارواکو ته د ټرمپ د اداري هغه توقعات رسولي چې غواړي پر خپل خاور دي غني تروریستي ډلې لمنځه یوسي. ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د هندستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د وی پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره مو په خبرو اترو کې ډیر په پرانیستي او روښانه توګه د هغو شریکو اندېښنو په اړه بحث وکړ چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نور سیمه ییز متحدان او شریکان لکه هندوستان او همدارنګه افغانستان لري، او هغه دا چې زیات تروریستي سازمانونه شته چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري له کومه ځایه چې هغوی د نورو هیوادونو پر ضد عملیات او بریدونه کوي. رکس ټیلرسن وویل موږ پاکستان ته ځانګړي توقعات چې د دې هیواد له حکومت او مشرانو څخه یې لرو سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا پاکستاني چارواکي باید د دې تروریستي ډلو په وړاندې او د دې ډلو د مشرانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. کابل او واشنګټن پر اسلام آباد تور لګوي چې د حقاني شبکې په څیر هغو تروریستي او وسلوالو ډلو ته یې خوندي پناه ځایونه برابر کړي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نړیوالو اهدافو خونړي بریدونه کوي. که څنګه پاکستان دا تورونه رد کړي خو ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان صدر اعظم او نورو چارواکو ته په څرګندونو کې ویل چې امریکا یو داسې میکانیزم باندې کار کول غواړي چې نه یوازې دا چې له مخې همکاري او معلومات شریک شي، بلکې داسې اقدامات ورسره ملوي سو په پاکستان کې میشت تروریستي سازمانونه دا وړتیا چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي له لاسه ورکړي. ټیلرسن وایي د پاکستان مشرتابه ته دا هم ویلي چې دوی د پاکستان د ثبات او امنیت په اړه جدي اندېښمن دي، ځکه د رکس ټیلرسن په وینا که تروریستي سازمانونه په همدې توګه په پاکستان کې دننه پیاوړي کیږي او شمېرې زیاتېږي، دا خپله د پاکستان ثبات او امنیت ته هم ګواښ پېښولی شي چې د هیچا په ګټه نه دي.
بله اجمل، ان له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، امور دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په نوې ډلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د غرض په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې رکس ټیلرسن نن د ورځې په وروسته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوې، او هیله مند دي چې دغه خبرې یوه نتیجه ورکړي او اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي. د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو هغه ډله چې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډې کوي وایي افغان حکومت د ځینو شرطونو پر بنسټ له پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د دې مشرانو له ډلې عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي د دوام او پاللو په اړه افغان حکومت د سیمې د ځینو هیوادونو اعتماد ته اړتیا لري. د موضوع نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د افغانستان یو شمېر سیاسي او جهادي مشران چې د مهمو موضوعاتو په اړه له ولسمشر سره ناستې کوي وایي افغان حکومت به له پاکستان سره خپل اړیکې پالي، خو په خبره یې په دې برخه کې دغه هیواد رښتینی اقدامات خورا مهم دي. له دې ډلې عزیز الله دین محمد چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم دی وایي حکومت ته مشوره ورکړل شوې چې له پاکستان سره د خبرو لپاره د سیمې ځینې هیوادونه هم په جریان او اعتماد کې وساتل شي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هندوستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر هم د یادو مشورو یوه برخه ده چې د سولې په برخه کې د افغان لوري دریز قوي کړي.
په مجموع کې د دوستانو سره له هغو طرفونو چې د افغانستان د حکومت سره په اجتماعات شامل دي د تروریزم د مخالفت لپاره دوی په اعتماد کې واخیستل شي، او په عین وخت کې د دوی سره سازنده یا مضبوطې خبرې وشي چې هغه دې باعث وګرځېږي چې دلته افغاني لوري موقف د سولې په حصه کې او د تروریزم د مقابلې په حصه کې مضبوط شي.
نوموړی وایي ټینګار په دې دی چې له پاکستان سره اړیکې په دقت خو د وخت له ځای کېدو پرته روغې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او سیمې په حالاتو د خبرو لپاره د سه شنبې په ورځ هندوستان ته تللی و. پاکستان تل د کابل او نوې ډیلي په نږدې اړیکو اندېښنه څرګنده کړې، خو افغان لوری وایي د قوي دریځ خپلولو لپاره د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو باور اخیستل او د دې لپاره چې پر پاکستان فشار وساتل شي باید اړیکې وپالي. له دې مخکې له اوږده ځنډ وروسته افغان حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې د څلور اړخیزو ناستو په لړ کې له پاکستان سره د خبرو لړۍ پیل کړه. د امریکا او چین په شمول دغه څلور اړخیزې ناستې چې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوه افغان حکومت هیله مند کړی چې پاکستان به په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د مشورو پر مټ له پاکستان سره مذاکرات پیل کړي، خو هغه هیواد باید د تروریزم سره په مبارزه کې مهم رول ادا کړي.
میاشتې په لومړي تاریخ باندې جمهور رئیس د هیواد جهادي او سیاسي مشرانو سره یو مشورتي غونډه لرله. جمهور رئیس همدې غونډې ته وویل د غونډې ګډونوالو ته چې هغه تېرې غونډې چې دوی سره شوې وې او د دوی د وړاندیزونو پر بنسټ باندې موږ له پاکستان سره دولت په دولت مذاکرات پیل کړي او هیله مند یو چې د پاکستان پالیسۍ کې به تغیر راشي تر څو د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستلو کې پاکستان مهم رول ولوبوي.
افغان لورې په دې اړه چې د خبرو دا لړۍ به بیا کله او چیرته ترسره شي څه نه وایي، خو پاکستان ولسمشر غني ته بلنه ورکړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي پاکستان ته د افغان پلاوي سفر د هیواد په اقداماتو پورې اړه لري او دا به یوازې په نوم سفر نه وي.
یو شمیر څېړونکي وایي چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره باید خپلو اړیکو ته اهمیت ورکړي. یو له دغو کارپوهانو هم انتظار خادم دی. ښاغلی خادم، ازادي راډیو ته وویل کابل او اسلام آباد اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي او افغان حکومت باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي. دغه راز ښاغلی خادم په دې نظر دی چې له یو هیواد سره د ښو اړیکو په خاطر باید د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمن نه شي. بیا هم یوسف خانزادران دا موضوع له ښاغلی خادم سره څېړلې او په سر کې هند ته د افغان ولسمشر سفر ته په پام سره په دې اړه چې له پاکستان سره باید څه ډول افغانستان اړیکې وپالي د هغه نظر پوښتې ده.
د افغانستان لپاره لازم دي چې په خپلو کړنو کې د حکمت توم نه زیاته کې دلته صداقت باید رامنځته شي او دلته باید مسؤلیت پذیري وشي. یوازې په الفاظو باندې سیاستونه نشته کمی بدلې او کلش د ملتونو د سوکالۍ او خیرازي خبر راځي. دلته د ملتونو د حکومتونو ترمنځ د تړاو او د فکرونو توحید او د عمل تلفیق مسله مطرح کیږي. پاکستان په هیده هغه سي تخریبي نقش په افغانستان کې ادا کاوه.
بلې خادم سه په داس حال کې چې دلته افغان لورې د پاکستان سره د دې ټولو اسون سره سره د خبرو دوام کول غواړي. په ورته وخت کې رئیس جمهور هندستان ته سفر کوي، ترڅنګ په پاکستانی سوداګرۍ او ترانزیت باندې لکتر لګي او ډول پابندي وځ کیږي. دا بل مثال اقدامات د خبرې د ناکامۍ لور ته نشي بولای.
ګوري په سیاستونو کې هر څه پیدا کېدل د دلایلو پر بنیاد باندې وي او د هرې مسلې لپاره حل پیدا کول هم د منطق پر بنیاد باندې وي. دلته خیری تزرو زاري نتیجه نه ورکوي. کله چې موږ د خپل صادراتو خبره کوو، د خپل وارداتو خبره کوو، نو فکر کوم چې $300 میلیون زموږ صادرات دي او $100 میلیارد زموږ عایدات دي.
نو تاسو مطلب دا چې دا اقدامات باید لکه تر لکه زور وخی پاکستان ته؟
نه، زه فکر کوم چې ولسمشر غنی چې کله پر صادراتو باندې او هم په مسلاتي لارو باندې د پاکستان لوري بندیز لګی، دا په خپل ذات کې له خپل ملت سره جفا کوي. دا هغه ناسمه سیاسي مانور ده چې بیل تاوان بل څه نشي زیږولې. زه باور لرم چې د هندستان سره زمونږ دوستي یاري دا ګټه کول شي، مګر په هغه وخت کې ګټه کول شي چې موږ هندستان ته دا په ثبوت باندې ورسو چې زموږ دوستي او یاري هغه د پاره ګټه کوي، نه دا چې واځي موږ د مات لاس په هڅه هیڅ باندې هغه پر غاړه کې زنګې دی یوسو. مګر تر هغه ته پوري چې د افغانستان په کونی سیاسي چار چوکاټ کې جدي تغیرات رامنځته شي، قاطعیت رامنځته شي، د دوست او دشمن تعریف رامنځته شي، تر څو پوري چې ملي ګټې پر خپل ګټو باندې برتري ونګړل شي، پر مواصلاتي لارو باندې بندیز لګول د خپل ذات کې د یو بل بحران او د یو بل نورین لپاره لار راوړول.
بله بله خادم صاحب، بخښه. کله چې هندستان ته سفر کیږي او دلته جمهور رئیس د پاکستان لخوا بلنه ورکړل شي او دلته زمونږ حکومت اعلان مندي کوي چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغیر راشي، لکه تر لګه دا سفر باید زر تر سره شي کنه؟ دوی شرایط د دې چې پاکستان په خپل ژمنو باندې وفا وکړي، لاغه ورسره به دا اړیکه او دا تګراتګ لاخه کیږي. په دې برخه کې
یو بحث دا وي چې زه وایم چې پاکستان مطلق روابط باید ختم شي، نو زه به هیرو شمه، زه به یو قهرمان شمه. خو که چیرې ته غیر سیاسي او بی پلو بحث کوم، هغه دا دی چې د پاکستان سره روابط باید په هیڅ وجه باندې له ذهنه ونه غورځول شي. عاجل باید د سفر وشي. هندستان زموږ هر درد او هر تکلیف د وانش جوړولې. دوی باید پاکستان سره اړیکې وساتي، د افغانستان حکومت او داسې اړیکې باید وساتي چې دا غوی په خوالي کې خپل خوالي وګړي.
او په دې برخه کې پاکستان ته څه کول پکار دي؟
پاکستان باندې چې تر څو فشار را نشي، پاکستان چې تر څو مجبور نشي، پاکستان چې د امریکا د شدیدو بندیزونو سره مخامخ نشي، په هیڅ وجه باندې خپل دریځ نه بدلی.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم چې د کابل اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ د اړیکو په اړه چې باید په څه ډول وپالل شي خپل نظر څرګندو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین د بندرګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو او رینن د افغانستان په ولسی جرګه کې لفظي شخړې ان تر فزیکی شخړو واوښتې، په فزیکی شخړو بدل شوې. د دغې جرګې یو شمېر غړو ځینې وکیلان د ولسی جرګې د تلویزیوني خپرونو په آرشیف کې په لاسوهنو تورن کړل. نور حال د ازادي رادیو د خبریالې نجیب صفوي په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د ځینو وغړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول په دې وروستیو کې مخ په زیاتېدو دي. دا ځل د ولسی جرګې غړي ګلپاچا مجیدی، د جرګې لومړی مرستیال همایون او د دغې جرګې پر یو غړي محمد نعیم لالی حمیدزی باندې تورونه پورې کړل چې د ولسی جرګې د تلویزیوني خپرونو په آرشیف کې لاسوهنه کوي. نوموړي ادعا وکړه چې یاد وکیلان د شپې په 11 بجو له خپلو ساتونکو سره یو ځای د ملي شورا د الحاقي ودانۍ ته راغلي، مسؤلانو ته یې رشوت ورکړی او د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته نوتلی دي.
امروز پارلمان مسؤلیت نداره،
پارلمان خوندي نه دی. د دغې جرګې د تلویزیون آرشیف د شپې په 11 بجو تر تعرض او تجاوز لاندې راځي. دا مسله باید څارنوالۍ او حکومت ته راجع شي. دا کسان د ولسی جرګې لومړی مرستیال او لالی حمیدزی دی او په دې اړه مسق اسناد هم شته.
خو ښاغلي مجیدی روښانه نه کړه چې د ولسی جرګې د غړي په کوم هدف او د کومو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته ورغلي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون د دغه ادعا په ځواب کې ومنله چې د شپې په 11 بجو د ولسی جرګې د تلویزیون دفتر ته تللی، خو ټینګار یې وکړ چې د نشراتو په څرنګوالي د انتقاد لپاره ورغلی. نوموړي وویل چې د ولسی جرګې ځانګړی کمیسیون دی په دې اړه څېړنه وکړي.
دا تلویزیون نشرات یې قطع کړل. ښاغلی مجیدی دا انتخاب په دې خاطر کوي چې د لومړي معاونیت موټر یو کال ورسره و او چې ترې بیرته مې واخیسته اوس دا ډول عقدوي چلند کوي.
محمد نعیم حمیدزی لالی بیا د ملي شورا الحاقي ته تلل ومنل، خو د آرشیف په اسنادو کې لاسوهنه رد کړه. نوموړي له دغو څرګندونو وروسته له خپل ځای نه اوچت شو تر څو پر ښاغلی مجیدی فزیکي حمله وکړي.
خبره درسته ده، صاحب اول خبر تکرار کر با خلی سلام ری ترک چل بزر
اجازه بتین
لالای صاحب
لالای صاحب کین
لالای صاحب ابتی خانه
ملی
افغانستان است خیرت خاص
جنگ نکه بل راجیک شو.
خو یو شمېر وکیلان د نوموړي مخه ونیوله چې د غونډې فضا خپل عادي حالت ته وګرځي. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو تر لفظي شخړې او د فزیکي برخورد له هڅو انتقاد وکړ او د دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره یې ناسته بې نتیجې پای ته ورسوله.
اینجا خانه ملت است،
دلته د ملت کور دی، د قانون جوړولو کور او د منطق مطرح کولو ځای دی. دلته د چاقو ایستلو، بوکس، د سپکو سپورو او ګواښونو ځای نه دی. دا د اصولو خلاف دی.
د ولسی جرګې د ځینو غړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول له تېرې یوې میاشتې راهیسې زیات شوي دي. نږدې یوه میاشت وړاندې د دوی ترمنځ دغه جنجالونه وروسته له هغه پیل شول چې د ولسی جرګې لومړي مرستیال د جرګې رئیس او د دارالانشا مشر په اداري فساد تورن کړل. تر هغې وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال ځمکو د غصب په تور په اداري فساد تورن شو چې اوس مهال د ولسی جرګې څلور کمیسیونونه په دې برخه کې د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دي.
دا د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو د استازو د نننۍ غونډې حالو. له جرمني ایستل شوي 14 افغانان نن کابل ته ورسېدل. دا چې جرمني د کومو دلایلو له امله دغه افغانان بیرته افغانستان ته استولي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې. ښاغلی میاخیل، په سر کې وویل
نن سهار شاوخوا 9 بجې له آلمان څخه په یو چارتر الوتکه کې 14 تنه زمونږ هیوادوال چې د پناه اخیستلو اسناد یې رد شوي، دوی له آلمان څخه بیرته کابل ته واستول شول چې په ده کې اکثره ځوانان دي، مجردین دي، او په ده کې اکثره هغه کسانو چې په جرم باندې مرتکب شوي وو هلته په آلمان.
څه ډول جرم میاخیل صاحب په بخنې سره؟
خو بېلابېل جرمونه وو. نو هلته د دې تر څنګ په ده کې درې ډوله زموږ هیوادوال شامل وو. یو هغه زموږ هیوادوال چې هغوی په جرم باندې مرتکب شوي وو، بل هغه افغانان چې هغوی د خپل هویت په اړه د معلوماتو لورکولو نه ډډه کوله، او همدارنګه هغه افغانان چې هغوی د آلمان هغه ملي ګټو ته خطر مواجه کوو، دغه درې کټګورۍ کې زمونږ هیوادوال په دغه چارتر الوتکه کې شامل.
بل لدې سره خغل میاخیر د دومره موده کې چې دغه افغانان له جرمنی او نور هیوادونو بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي، د دوی کیسونه ردیږي یا بیلابیل نور موارد چې تاسو یادونه وکړه، شمیره به څو تر رسیږي په تقریبي ډول؟
من اکثره هیوادوال له آلمان او نورو اروپایي هیوادونو څخه په طالبانه ډول راځي، نو د جبري استلو لپاره که زه ووایم داسې دقیقه شمیره خو به همدا اوس ما سره نه وي، خو تیر کال لس شاوخوا لس زره کسان په داوطلبانه ډول له اروپایي او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي وو، او له څلور سوه شپږ پنځوس یا څلور سوه اته پنځوس تنه دوی د پناهخیستلو اسناد وروسته له هغه چې رد شوي دوی له هغو هیوادونو څخه ایستل شوي. تکالې دغه کچه راټیټه شوې، خو همدا اوس هغه دقیقه شمیره نشته، بیا وروسته زه کولای شم چې هغه جزئیات تاسو ته ورسوم.
له جرمني د څوارلسو افغانانو د استل شو څوارلسو افغانانو په اړه مو د افغانستان د کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو وزارت د سلاکار حفیظ احمد میاخیل خبري واورید چې وای اکثره دغه افغانان چې جرمني استلی دي الته جرمونه کړي وو.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
مخکې مو په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنې او دغه راز د خبرو په اړه واورېدل چې تر ډېرې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ترڅنګ دغه راز په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. ریکس ټیلرسن د دې ترڅنګ دغه راز د نوې ډیلي او واشنگټن پر اړیکو هم خبرې وکړې. په تیره بیا د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې د هند رول مهم وباله. د ټیکس ټیلرسن د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن چهارشنبه د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. دا جنوبي اسیا ته د ښاغلي ټیلرسن لومړنی سفر دی. دی تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ کابل او بغداد ته لاړ او د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته لاړ. امریکا او هند د نړۍ د دوو سترو دیموکراسیو په توګه په داسې حال کې چې د چین نفوذ مخ په پراختیا دی په خپل منځ کې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې زیاتوي. ټیلرسن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته تیره شپه نوې ډیلي ته ورسید. هند ته ټیلرسن وروسته له دې سفر وکړ چې د تیرونی په واشنگټن کې وویل چې امریکا له هند سره په ډراماتیک ډول همکاري زیاتوي. امریکا هند ته د هغه څه په وړاندې چې دا هیواد په آسیا کې د چین منفي اغیز بولي د کلیدي شریک په سترګه ګوري. د نن سهار لومړی د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. وروسته یې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج سره ولیدل. ټاکل شوی دی چې له صدر اعظم نریندر مودي سره هم وویني. هند نړۍ د هغو هیوادونو په منځ کې چې وده یې چټکه ده لومړی مقام لري. د امریکا او هند ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې مخ په ډیریدو دي. د دې لپاره چې د هند اقتصاد ښه شوی او لا هم ښه کیږي، دا هیواد د امریکا لپاره په یوه مهم بازار بدل شوی دی. چیر کال د امریکا او هند سوداګری راکړه ورکړه یو سلو پنځلس میلیارد ډالر ته ورسېده، او دواړه غواړي چې تر 2022 پورې په خپل منځ کې تجارتي راکړه ورکړه پنځه سوه میلیارد ډالر ته ورسوي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زمانو ماتق الله د کونړ ولایت اوسیدونکو، پاکستان په خام د سولې په باره کې د افغانانو سره ډیر زیاتې خبرې کوي، ډیر زیاتې وادي کړي دي، خو خبره دلته داره چې خبره د وادو نه ده او خبره د الفاظو نه ده. کله چې پاکستان د سولې د خبرو په باره کې نه عملی اقدام وکړي، هغه وخت به د افغانانو موګوري افغانان به مومني، ګرد نړۍ به مومني چې و پاکستان واقعا د سولې په باره کې د افغانستان سره عملی ګامونه پورته کړي دي او په د سولې په برخه کې عملی کار کړی دی کو په خبرو شي په خای خبري کړی تر هغه وخت پولیس یو افغانم دا خبر نه منی نه دا افغانانو ذهن منی د دې په اړه کې ډیر څه ویلي دي خو د عمل جامه نشته تر هغه پورې هیڅ حکم دانه منی نه نړۍ منی نه افغانان منی تر څو چې عملی جامه نه وراغوست
د دې سولې باره کې خو زما نظر دا دی چې پاکستان دا رقم په کاراتو کاراتو د سولې سره د ژمنې وادي کړی دی خو بالکل په یو وار کې هم دغه وادي دی نه دی پوره کړی زما نظر د افغانستان حکومت د پاره همدار چې په دې د حکومت نه غولېږي داسې یو خولې خبره ده او د هغوی خپل مفاد دی دغه کې په دې خبرو کې
رحیم زما نظر دا دی چې پاکستان چې دا اوس کوم اصول مخ په وړاندې وړي دغه د پاکستان خپل شخصي ګټې دي ځکه د امریکا د ستراتیژۍ څخه دوی استفاده کوي او د امریکا نه ځان خلاصوي نو زه یقین نه لرم چې دا ګټور شي او که افغانستان سولې ته غاړه کړي نو باید ډېر ټینګ تعهد د پاکستان څخه والي
د ننګرهار ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل مخکې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوې دي خو اکثره دغه د اوریدونکو وایي چې ښایي دا خبرې ګټونه لري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو اوس فرشته جلازې ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې لشتلجه څوار لس افغانان چې د پناه غوښتنې ارزي په جرمني کې رد شوې نن کابل ته واستول شول د کډوالو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې زیات ځوانان نارینه و چې یا یې په جرمني کې جرمونه کړی وو د جرمني حکومت ته د خپل هویت د څرګندولو لپاره د معلوماتو ورکولو ډډه کړې وو او یا د جرمني حکومت خپل ملي امنیت ته تهدید بللی وو افغان چارواکي وايي په قشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ بیګات راهیسي نشته روانه ده چې په ورستیو میاشتو کې په سیمه کې ساره یې نولیدل شوی چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو او د داعش کنشمیر وسلوال په دغه نشته کې وژل شوی او زخمیان شوی دي د امریکا د بهرونی چار وزیر ریکس ټیلرسن نن په نوې ډیلی کې د هند له چارواکو سره وکتل او په نوې ډیلی کې له خبريالانو سره په څرګندونو کې د پاکستان د ثبات په اړه اندیښنه څرګنده کړه ټیلرسن وویل چې د اندیښنه لري چې افراطی ډلې په پاکستان کې د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای شي خو ویل چې پاکستان د امریکا لپاره مهم هیواد دی او په ترکیه کې نن د یو لسو بشری فعالانو محاکمه ما پایل سو پر دې کسانو تور پولیسوي چې په ټولنه کې یو جوړی جوړولې او په داسې و سازمان کې غړیتوب درلود یا امرستي ورسره کولې چې ترکیه تروریستي غني او وای چې دوی د دغه سازمانونو سره همکاري درلوده
مرزیا احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
څلور پنځوس افغان لوبغاړو د پانکریشن ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عرف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د کابل لوبډلې لومړی پنځیر دوهم او بغلان درې مقام خپل کړ ښاغلی پیمان وایي چې د پانکریشن په سیالۍ کې له شپاړس ولایتونو څخه څه باندې دوه سوه لوبغاړو ګډون کړی وو افغان لوبغاړو په دوو برخو کې په نهه کټګوریو کې سیالي وکړه د پانکریشن ملي لوبډلې ته د انتخاباتي سیالۍ اتم پړاو درې ورځې مخکې پیل شوی وو او نن پای د آسیا د اتلولیو په سیالۍ کې د افغانستان پر ویلچر د باسکټبال لوبډلې خپله دوهمه سیالۍ دیرش د اته اتیا پر وړاندې جنوبي کوریا ته وبایلله د افغانستان د معلولینو د فدراسیون او د پارا اولمپیک د لوبو مسؤول کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې څخه وړاندې هم د اکتوبر په درویشتمه نیټه د چین معلولینو لوبډلې افغان لوبډلې ته واتیا د دیرشو پر وړاندې ماتې ورکړه د آسیا د اتلولیو سیالۍ د چین په بیجنګ ښار کې د څه باندې څوارلس هیوادونو پر ویلچر د باسکټبال لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په درویشتمه پیل شوی او تر اتویشتمې به دوام وکړي او د منچستر یونایټیډ ټیم د انګلستان د اتحادیې لیګ ته لار ومونده تېره شپه منچستر یونایټیډ 2-0 پر وړاندې سوانسی ته ماتې ورکړه او په دې ډول د انګلستان د اتحادیې لیګ راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړه دغه لوبه د سوانسی په کوربه توب د انګلستان په لیبرتي ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه د سپورتي خبرونو پای
او مخې له دې چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیزو پروګرامونو ته ور ورسېږي د بشري حقوقو په اړه یو موضوع راخلو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د نرخزیانو د ټولنې مشرانو د پاکستان له مرکزي او دې هیواد له ایالتي حکومتونو غوښتي چې د دوی استازو ته د مرکزي او ایالتي اسمبلو کې څوکۍ ورکړي. دوی د غراز د ټول پاکستان د نرخزیانو د ټاکنو د نتورک په نوم یو ټولنه هم جوړ کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو د پاکستان له مرکزي او صوبایي حکومت د هیواد په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د څوکۍ غوښتنه کړې او وایي چې دوی د استازو ته د پر روانو انتخاباتو کې برخه ورکړل شي. د غوښتنې د نرخزیانو یوې ټولنې د سېشنبې په ورځ په پېښور پریس کلب کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې چې د روان 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د نرخزیانو د ګډون په اړه جوړه شوې وه او په همدې هدف یې د ټول پاکستان د نرخزیانو د ټاکنو نیټورک په نامه د یوې ټولنې د جوړېدو اعلان هم پکې وکړ. په پېښور کې د نرخزیانو د ټولنې مشره فرزانه وایي اوس وخت راغلی چې موږ خپل استازي قومي او صوبایي اسمبلیو ته ولیږو او په خبره یې د دوی استازي کولی شي چې ستونزې یې په ښه توګه حل او د حقوقو په ترلاسه کولو کې جدي هلې ځلې وکړي. نوموړی په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وایي
چې څونه د خواجه سره جمع شوي دي د څلورو صوبو نه زموږ مطلب دا دی چې دوی په اسمبلی کې دي ته یو سیټ ملو شي او دلته کښېني نو د خپل حقوق دپاره به کار وکړي او چې کله خواجه سره اسمبلی کې کښېناست د پنجاب نه یا زمون خیبر پختونخوا نه بلوچستان نه سن نه نو الته به بیا پته لګي چې خواجه سرا او تعداد څونه دی یا خواجه سرا کول څه غواړي او خواجه سرا ته د خپل حقوقو پته ده چې زمون په کار څه دي او په کار مو ماغه کم چې یو ښځې په کار دی یا د یو سړی په کار دی.
په دا غونډه کې پر خیبر پختونخوا سربیره د پاکستان د نورو خاورو نرخزیانو هم ګډون کړی و. یو اردو ژبه نرخزی چې په دا غونډه کې ګډون کړی وایي هیله لرو چې د ټول پاکستان نرخزیان په انتخاباتي پروسه کې برخه واخلي، را روانو انتخاباتو کې خپل استازي ودروي او له دې لارې سیاسي پیاوړتیا ترلاسه کړي. نوموړی په دې اړه وایي
ٹرانسجنڈر کی ایجوکیشن پہ بات کرتا ہے، وکرنٹ رائٹس پہ بات ہو رہی ہے، خواجہ سراؤں کو ایک
ہر سوک دے نرخزیانو دے تعلیم او نور حقوق پاڑا خبری کوي، خود دے وقت نہ کوي چې نرخزیان باید په سیاسي پلاوه هم پیاوړي شي. نو موږ په سلور واړو صوبو کې دے لپاره کار وکړ او نن موږ هم دے هدف تر لاسنه لپاره د ټول پاکستان د نرخزیانو د ټاکنو نیٹ ورک په نوم دغه اداره جوړ کړه.
اس کے لیے یہ جو ہم نے آل پاکستان ٹرانسجنڈر الیکشن نیٹ ورک کا قیام عمل میں لایا.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې نرخزیانو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې تیزې کړې او له حکومت بېلابېلې لکه په پاسپورټ او تذکره کې د جنس تعین، په تعلیمي روغتیایي ادارو کې د نورو ښاریانو په څېر یو ډول حقوق، د کار کولو حق او یو شمېر نورې غوښتنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت روان کال په جون میاشت کې د لومړي ځل لپاره په پاسپورټونو کې د نرخزیانو لپاره جلا جنس ولیکه او له دې لارې د هغوی یو غوښتنه ومنله.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 2.69 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل له سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب اشاره
غلاس.
سیرات صاحب، کله چې یو شخص د یو مسؤل کس یا د یو مسؤل مامور لخوا څخه شکنجه کیږي، د افغانستان په قوانینو کې خپل دغه مسؤل کس لپاره څه جزا ټاکل شوې ده؟
تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د تیرې هفتې په ادامه چې زموږ د شکنجې بحث و، نن راځو دې ته که یو مسؤول مامور یا په اصطلاح د فارسي موظفات خدمات عامه چې ورته وایي، د دې له طرفه یو مزنون او یو تورن کس په شکنجه سي او شکنجه هم ثابته سي، دا شکنجه سوی د کس له طرفه، دلته سزاګانې د قانون په جزا کې ورکول سوي دي. اول، هر هغه څوک چې مرتکب د شکنجې کیږي هغه به په حبس متوسط له 3 کال نه زیات نه دی به محکومیږي. یو بل، هر کله چې مجنی علیه یا د مزنون یا تورن کس زنانه وي او یا که ماشوم وي، چې کله څوک متوسل په شکنجه باندې سو هغه هم په اکثر د مجازاتو باندې هغه محکومیږي. که کله د شکنجې په ترس کې یا په نتیجه کې د مجنی علیه په قتل ورسېده، مرتکب د ده په جزا د قتل عمد باندې محکومیږي. د مسؤول او یا مامور د ضبط دی یا د تحقیق. بل که چیرته یو شکنجې ته خساره واوړل سه د شکنجې په نتیجه کې، نو دلته هم جزا او یا قوانین د دې ترڅنګ چې ده ته به حبس ورکول کیږي، په جبران د خساره باندې همچنان دی محکومیږي. نو قوانینو د هر هغه مامور او مسؤول کس چې هغه غیر قانونی د خپل موقف نه او د خپل صلاحیت نه دی سوء استفاده کوي، هغه موارد چې ما مخ درته پیش بینی کړل چې هغه حبس متوسط او حد اکثر په جزا، که چیرته د شکنجې په نتیجه کې مجنی علیه په قتل ورسېده، فاعل د جرم په قتل عام باندې شمار کیږي، باید د محاکم له طرفه په اعدام محکوم سي. او که چیرته د نتیجې په ترس کې عضو د اعضاونه د لاسه ورکړله، لکه سترګې یې له لاسه ورکړې، د غوږ پرده یې وشکېدله د شکنجې په نتیجه کې، د ده غاښونه مات سوله، لاس یې مات سو، د پیسه باندې خپل فایده یا تحرک د لاسو د پښو له لاسه ورکړې، یا یې ګورده وچودله، او نور داسې چې د ده جسمي حالت ته صدمه رسېدلي، او هغه زموږ په شریعت کې هغه تدیت وي، دا مامور د ضبط د قانون په اساس باندې باید د سړي ته جبران خساره ورکړل سي. او یو موضوع ده چې قانون په ایران کې هر یو نوې جزا را دغه په افغانستان کې نسته. هر هغه عضو چې هغه کې منفعت وي، لکه بانوګان، لکه وریځې او داسې نور موارد، دی که بیا عرش ته یې هغه ته بیا خپله علیحده سزا په د ایران په قوانین کې راغلی، ولې متاسفانه زموږ په قوانینو کې نه ده راغلی. خو به هر حال هر هغه عضوه چې بیا لږ زره وخت که هغه نیسي چې د شکنجې په نتیجه کې خسارمن کیږي انسان، د حبس نه علاوه هغه په جبران باندې، جبران خساره باندې هم محکومیږي.
ډیره مننه سیرت صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د شکنجې د فلسفې مفهوم څه دی او ولې منع سوې ده؟
شکنجه نړیوال قوانینو کې او د افغانستان وضعي قوانینو کې چې ده منع سوې ده، اول خو دا دی چې انسان د کرامت خاوند دی. سی الله عز وجل فرمای ولقد کرمنا بنی آدم. لو ما مرکی چه تیر افتاکی پا پایل کیول چه الله عز وجل ویچه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. الله چه خالق دید انسانان دید اغا ویچه زه خپل بندگان نتعذیبه اومه، نی شکنجه کومه. نو چنگ انسان تا دا پوکار دید چه بل انسان شکنجه کی، ځکه دا انسان هم د کرامت خاوند دی، هغه هم د کرامت خاوند دی. نو نسی کولی چې د انسان هغه اصل کرامت یې هغه د پښو لاندې کړي او د هغه توهین تحقیر وکړي. یو بله شکنجه چې ممنوع سوې ده په قوانینو کې دا ده چې کله ده ته جسمي یا روحي درد ورسیږي، دا خپله ممنوع ده. انسان تعذیب که جسمي و روحي هغه په کار نه ده. درهم ده ممنوع ده چې انسان ته کله جسمی یا روحی در دروره سیده ده هغه زخم تر دیر پوری پاتی کیگی. ده دیده باز کیگی چه ده بندی یا مزنون او یا توران کس چه کله شکنجه شده مامور لطرفه، ده پیواز ده اصلاح ده اخدمن کیگی. پی چه کله ده محبس نراوته اغا خپل غچ دی خلقو نخلی او دغه زخم تر دیرو پرپات کی. روحی زخم هم د انسان دی وجود نه نزی او فیزیکی زخم هم نزی، زکه از مغفصاسی که اغا آم مطل دی وای دی هر چه زخم بلار سی دی خلی زخم بلار نسی.
سیرت صاحب دی اعتراف لپاره بغیر لشکنجه سخه نور کمی لاری موجود دی؟
دی تحقیق پا ترس که او دی تحقیق لپاره چه مجرم ثبوت دی جزای معلوم سی سده مرتکب دی جرم سوی، شکنجه لاره نه ده. صرف یو شای چې هغه اعتراف دی دا یو وسیله دی، وسایلو نه ده. نور ډیر وسیلې دی چې کوایسی پولیس او سارندوال د خپل زکاوات د خپل درایت نه کار واخلي او په نتیجه کې هغه جرم کشف سي. څېغه له خاطر ډېر موارد دي لکه چې کله مزنون نیول کېږي هغه به مقابله شد هغه دی هلته فورم د مقابله شد بورته چی تفتیش د محل پکار دی چې کله دا تو مزنون کس نیول کېږي د یو ځای نه که کور یا کوټې نیول کېږي هغه کوټه کې څه شاید سي دي هغه باید ټول ضبط سي تلاشي سي او مسلسل په محضر د ګرفتاري په ورقې کې نوشته سي چې په دا کوټه کې څو توشکې څو بالښت میز کمپیوټر چیشي وچیشي حتی سیګرټ لایټر نسوار چلم هر څه سي مقصد هغه محل تلاشي دغه ده. جمعآوري د شواهد و مدارکو ده، تلاشي د منزل ده او په سفلاین کې به د مزنون یا تورن کس دغه کې چې چا چې ورباندې دا وي چې هغه شناسه وي کې دا کس و که نه و او ضبط د اشیا او ارزیابي معاینات تخصصي او په آخره کې د سارندوال درایت ته ډېر اړین او مهم دی چې دی د خپل درایت نه کار واخلي چې تر هغو پورې مجرم یا مزنون کس د خپل سوالو په نتیجه کې دې ته واداره سي چې خپل حقایق ووایي چې وو لکه دوه ورځې مخکې دې څه اراده وله، پرون څه چېرته وې، سبا ته دې څه اراده ده، پرون د چا سره ملاقات کړی، سبا ته دې څه اراده وه. یعنې دا د هغه مامور پورې اړه لري. خو شکنجه یو لاره فقط هغه د اعتراف ده، نور کامل موارد دی اثبات د جرم نه دی. اثبات د جرم ما مختصر دلته ډیر موارد دي چې په هغه سره کوی سو چې تر هغو دغه مظنون یا تورن کس باندې جرم ورباندې ثابت کړو، لږ نورو لارو نه به مونږ استفاده کوو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په افغانستان کې دا مهال ایا د شکنجه موارد موجود دي او که څنګه؟
بدبختانه د انتقالي موقت ادارې نه را په دی خوا مختلفو کلونو کې شکنجه معمول وي، خو لله الحمد د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون له طرفه چې کله دولتي سلبخونه یا محابس یا نظارتخانې چې هغه نظارت سوې، په نتیجه کې هغه موارد مشاهده سول، ولیدل سول، مستند سازي سوله، گزارش ولیکل سو، رئیس جمهور سره په دې هکله خبرې وسولې. دا لړۍ تر څلور نویم کاله پورې راټیټه سوې وه. د څلورم نویم کال نه بدبختانه بیا لږ زره سعودي منزل ته سو چې هغه یو سلو لس مورده شکنجه د دولتي نظارتخانو یا توقیف خانو کې د په ثبت ورسېدې. په ټول افغانستان کې مستندسازي سولې، د دې په هکله بیا هم پیشنهادونه نشته سوله. په نهه پنځوسم کال کې دو اتیا چې مونږ د څلور نویم کال نه پنځه نویم کال ته پرتله کړو، نو په دې کې لس فیصد بیا کموالی راغلی دی چې اوس هم زموږ مسؤلین نه بهرني قوانینو ته احترام، نه وزي قوانینو ته احترام، فقط لکه هغه مخکې تعریف کې چې مال دوی سره شخصي وغده، یا سمتی یا زبني او یا سیاسي وغدي دي، چې په دې نتیجه کې غواړي چې د مزنون او تورن کس نه اعتراف واخلي. دا هم یو وسیله ده، د وسایلو نه نور نه ده. منتاب په تیرو کلونو کې دغه ارقام د کمیسیون په دفتر کې ثبت سوي دي. زه امیدوار یم چې سږ کال او راتلونکي کالونه چې مونږ نړیوالو ته ثابته کړو چې مونږ پابند بین المللي قوانینو هم یو او ملي قوانین چې د دیارلس سوه یوم کال نه چې هغه د غازي امان الله خان د کال نیول تر اوسه پورې شکنجه په ټولو دورونو د حکومتو کې منع ده. راځئ دته د ټکي پای کېږدو دغه نورو مدارکو نه د نورو عواملو نه زمون مامورین د ضبط او سارندوالال کوشش په دې وکړي چې تر هغو پورې حقایق د نورو له طریق نه راپیدا کړي چې تر هغو پورې دغه عمل چې مزنون ترسره کړی دی او د ده بندي کېدل او د ده محکومیت سبب دی خپل ځان ته عبرت او نورو ته پند سي په دې باندې باید مونږ کوشش زیات وکړو.
ډېره مننه سیر صاحب.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا په هغې چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور ګنایب نه لپاره بد ښکاری کنه ښه نه ښکاریږي، او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاریږي.
موږ نه کړی خدای به کې هغه ملي کړی ډېر شانس کاغه چې کفتر بازی و داش پیلای وهله او دغه تور رنگ کالی وسته.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور تغلی.
په نننۍ خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وښی.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو دی نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن او دې ته ورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی سیدا جان وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه یې د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم، سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده تور دواړو ته استعمالیږي، لپاره دیدی چې اکثره تور خلک نه خوښوي، د جګرخونې دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاری کنه ښه نه ښکاریږي، او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاریږي. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم فقط دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چې دي هغه د ځوانانو خوځ لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو خوځ لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندي ته ځمه او خپلو خپلوانو کره ځمه، دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رای نسی، هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنگین رنگ وي. د دې لپاره سنگینیت خوښي زړی خزي، خاکی رنگ وي، تور رنگ وي، ګلدار ټوټه وي. نو ځوان زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښي، ګلابي رنگ او لکه شفتالي رنگ او زیړ رنگ او کو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره د خوښي. او چا چې مثال میړی ایران کې وي یا مسافر وي، هغه جګر خونه وي، د سر رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري، او شاید یو لامل ده هم وي چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، د خپل دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. د دې په خاطر چې هغه واده سر برا کی په د اول جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي دوی په ډېر خپل رغبت باندې په ډېر خپل ذوق باندې تور کالی دغه عروس لپاره اخیستي وو. نو با وجود چې دا ډېر ښه کالی وو، ډېر جلبلي کالی وو او ډېر ښایسته کالی وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل د کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنګ ورکړه، یعنی رنګ یې دا ورکړه چې د یو شګومې بد لري په موږ باندې د تاوال موږ ته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شوه چې تاسو موږ ته ولې تور کالی راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالی نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی لاغه به یې واورو.
موږ لیکه د خدای پاکې هغه ملي کړل ډېر شان اسکاګه چې کفتر بازي و دا شپېله وهله او دغه تور رنګ کالی وسته د موږ قطعا منی دونه، حتی بوټم تور نه اغوندي، لباس او کمیز درخم وایي په تاسو باندې ښه شګون نه لري، وایي په تاسو باندې نه زیانې. مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګې لیدلی حال یو جوړ کالی ما واخیستې و، تور ډېر ښه په قیمت مې اخیستې وای همدغه دوکانو کې بازار کې، چې هغه مې اول شوش سره داسې جالی شوه چې بیخي بلند ښکارېده. ما دا هر څه په کار شو بیرته دوکاندار ته ویلې وای والا سیلاب در کې نور هیچا شکایت نه ده کړی. هغه وایي تاسو څه حساب در کې مالمنګ نه کومه کړی، بس بچ نه کومه کړی، وای ما یې خدای شي.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ ورکوي. محمد اکبر کوچای اکثره وخت سپین رنگ کالی اغوندي. دای بیا د رنگونو پر وړاندې موجود شګون نه مني.
سپین رنگ بزیاد خوخی که منگه تر زمانی ماما زمانیو یو خونه دنه من تقریبا 200 کوری تور سپین کالی کو کوچان د سپین عادت گزیر سپین کالی نه پتورو کالو کیو نه پسرو کیو نه پسپین کی دا طرف ده خدای کی که سوه سی باشو مت غلط فکر وکي چې ما پر غلط زیا.
دینی عالم نور الله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون پاړه د اسلام مبارک دین نظر تاسو بینوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام، په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکوی باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ پوهنای غړی پوهان رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه دا هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. مونږ د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري، هغه مونږ د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول د هغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بناان مونږ کولی شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنگ خوښ دی، بناان د ده سره مثلا په خبرو کې په مراویده کې باید ډېر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنگ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی. هغه وایي چې اووه رنګه دي، دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي، سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. منتا منگے پدی رنگونو کی دا نہ محدود ہو، زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگونو یو د بل سره چ خلتی گی، اغه خاصیت چ اصلی رنگ لری په خاصیتونو کی هم تغییر زیازی نہ بنا ان دا رنگونو چ یو د بل سره مخلوطی گی. مثلا اتو په اتو کې ظرف کا چلوش پیت کیږي، نو بنا ان دا رنگ مشخص په اساس کې منګه پم دی وو یا اتو رنگونو کی پیژنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمېر ځانګړي رنگونه که څوک خوښوي، هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی،
هر څوک چې تور رنگ خوښوي هغه باید حکیم قومندان هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري نو بینا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي دواړه تور رنگ خوښ شي نو بینا ان دوه قومندانان په کور کې نه جایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان جایږي مګر په یوه کار کې دوه پاچاهان نه جایږي، نو بینا ان د دوی ژوند تر اخیره پورې دوام نه کوي. بل رنگ سور رنگ دی چې عیان د تور رنگ شکل باندې هغه هم دی. سور رنگ څنګه اتو چې سور نه لګ کیږي دا متحیز کیږي، زر عصبی کیږي، زربان ته زړی جګیږي او بالاخره زود رنگ هم دی دغه هم دی. نو بنا دا سور رنگ چې څوک واخی نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سوارئ په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي، یعنی دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا انده دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. من ته سور رنگ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنگ دی په ډېره کمه خبره باندې بېرته خوشحالیږي هم. د دوی په من کې یو رنگ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنگ دی او یو بنفش آبي رنگ. په دې کې مثلا په خپل روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو نننې خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.